فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډیره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي البته زه یو بل کارم له دې سره کوم مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوان کړم نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي یو عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې و بوتایی دی یا اوت سات تندر لری نو کلا نا کلا داشی مواردی چه کلا موقعیتونو سر لفیلونو سر از مادل چسبیده چه فیلونا بدل را بدل کنه موقعیتونا بدل را بدل کنه نو دیدوگو پمک پانی بیازه تصویرونا جوره و ما چه داز ما پشیرونو که دیر دی او دخپلم لدی خوان دخلمه او هدف می ممدایی مقصد می ممدایی چه که وسم کولایی او چه در چاستر گوتوه در اوامه
بی هم در تصویرونو پاره تصویرونو باید در شیر در واحد تأثیر متمم وی پنی بی پشتو شیر که دیر کلا با خپل ذات که شاید ست تصویرونو لرو خدا تصویرونو در یو واحد تأثیر در شندلو توان نلری اومان سب تاسو دیر شایری کوی دی مسئله تا پا خپل شیرونو که توجه کوي
د واحد تاثیر خبره پارال دا مهمه ده دا باید او ضروری ده خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده زه به یو مثال تاسو ته وایم زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې د ریل ګاډي کې سفر کوم یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات اسی په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او کله یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر مې لیدلې دي دوی یو صندوق څور سره یې او ویلون غږی بیا هر څوک پندې ګاډي کې چې ناستی او در چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه یې ورکوي یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډېر وخت کار ته ځي په همدې ګاډي کې نو سفر ته یې چېب راځي دا هر سړي خپل مقصد دی زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دا دی چې که اوسمه کولی هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم نورې خبرې چې یي هغه دوامې یعنی که ممکن داسې یي چې زه د یو مقصد لپاره د یو هدف لپاره د یو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډېره حده پورې مې په یي به خو ډېر به ښکاره نه یي د همته د تصویرونو په منځ کې به یي زه له دې سره علاقه لرم نو دغه واحد تأثیر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تأثیر زه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعري چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم او که داسې نه یي نو صرف تصویرونه یې له دې دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري خو په هر حال زه تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه یي ډېر ښکاره نه یي
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپله تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستا ده، او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو او تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده. او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده.
زموږ په شعر کې ومنسب که تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس وسي چې تر د له مخې که کومې خبرې سوي دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډېر زیاتې تکرار شي، موضوعات ډېر زیات تکرار شي، بیا بېخوندي رامنځته کېږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوي کولو لپاره، د مضامینو د ډېرېدو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوې، خپله به یو څه ګورې، حواس به دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل له بدل کړې، له دې سره شعر نوی کېږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطقې په ځای، یعنی ډېره بې منطقي پکې ونه شي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال دی، او شمال مثلا موږ معمولا وایو شمال لګي، نو که موږ ووایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره هنري کېږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای شو، یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای شو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کېږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لایو شینه راخسته بل شي ته ورکړای هغه له هغه سره شعر نوی کېږي. بل خبره یې چې ده باید هر شاعر تر ډېره اندازې پورې د دې شو په مقابل کې اساس وسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډېرې سوي دي. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې دي لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دغه کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي. دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلې وي یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ کوو ګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې که دا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېره ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې، نیم یو ډول اوبدل شوي، نیم بل ډول اوبدل شوي، دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي. او دوی ورته دیو استلا په دی فارسی کې مستد که ام خوانی سره ولری نو هغه سر باندې تبنده تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کی
د شیر دا هنګ مسله هم مهمه ده په پښتو ژبه کې لهجه کله ناکله هنګ د جنو په باور ټکنه کوي دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجه ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي
دی ولا جام لارلای او د ټولو په سلا وای او ټول دا منلی وای خو ډیر ښه به وای خو فعلا خدا سیده چې څوک وای شعر څوک وای ښه نو فکر کوم چې کله چې یو کار وسی چې تر هغو پورې چې هغه عمومي و د حال لاره رامنځته کړي کدا سی اوسی چه یو لغات که پا پراخ ساکی آمی او یو دول ویل کی گی تلفزی گی پا بل زای که بل دولی داغا دا پراخ ساحی والا لغات تی دادا کمی ساحی والا خلق ورخپل که و آغا سی دی تلفز کی پا دی سر باید روی اندازه پوری مشکل حال سی
امریکای مشهور شاعر رابرت فراست وی کل چه عاطفه فکر پیدا کری او فکر کلمات نو شعر بشه دا تعریف څنګه در تشکاری
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزر دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې خو دلته یو باریکي ستا ده او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکړم هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته ای ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه نو بل هر شی کوونو بیا به هغه یې شعر بنئ د ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري د پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا که ډېر ښکاره یي دا داسې لکه هغه لکه دلته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یوه کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا لس عکسونه ورسره اخلي نو که فکر ډېر برجسته سو پر شیر کی هغه بیا دا اسی کی گی لکه دا غلو یو اکسونه سړی چې شیر ولولی باید دا اسی یو نتیجې ته ورسی دا د تصویرونو په مارت دا نورو صنایعو بدایو په مارت باندې دا باید راسی نه دا اسی چې نی خبری وسی نی خبری با شعریت ته بیا توان رسی هغه به شعر نه بیا بل شی
لو استاد شاعر رومان نیازی څخه مننه د شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو دا شعر د دوی په شخص سره اورو
تروان او بو هم تړلای وو لوان کې ته پکړی وو پر اخم تړلای وو نخپلو اندامونو غلی وو ته اوسی صحرا کې د شوخ منډی رم تړلای وو د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تا اوس د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تا اوس تاله په کمان کې دروستم تړلای د زړه د سرخانه په سرې هیڅ یو لالم کوورې پس کروټه د چلم تړلای رسد و د انګورو لارې ټکاو والا ګېټې برای لا ده تورخم تړلای
په دې شعر کې شاغل ومان ژغ تړلای خوسیه له اندامونو ایستلې تاوسه د خوب له منظومو الوسولې او د شیر حادثه لنوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لبی داسې هنرمند سره شغیدلې يم چې پوتار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي خو سمدستي کندهار ته ورسو په کندهار کې تیر اونۍ د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخکې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سماده همکار په دې راپور کې.
د پنځم په ورځ نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د درویش میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروش د څلورو ابدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی درویش میلیون افغانۍ دي. په درویش میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونې مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد مې دی ستاسو د وزارت څخه چې د دې خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابو لیز مر سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادې څخه دا خو ټول معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیانو لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمان د لودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثار ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثار په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمې علي احمد سماري د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو د لومړني هغه ځای ته ځي. دا زموږ خاص لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستان او تار هنري تابلوګان جوړوي او په تیرو دوه کلونو کې دا هنر ډیر غوړېدلی دی. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دا تحول راغلو نو په کور کې لاستلو دا هنر مې مخکې زده ولو، خو ډېر تر سات ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکی وم په یو اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې ناستو یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګونو وسیله شوله چې د زړه تنګونو خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو. او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانې کوڅه تدریس ته باید لاړې نه شو، نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشې کې تاسو لاړ شي. یعنی واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شیبه وه، شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي، د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو پنځوشت داسې انځورونه جوړ کړي دي، نورم تر کار لاندې دي. د پنځوشت داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې زموږ د هېواد د غمزه پلی، زموږ د ښځو ناهیلي، زموږ د ښځو د حق تلفي، دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې وویل، مخکې مې یو څه شته دي، خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. دا دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې دا زموږ محرومیت، زموږ ستونزې، دا زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د پنځه تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت را سره کامو د باندې بوخته وه، بل هغه تابلوګانې نما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ول په آخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی، تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي چې هغه کوم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه، خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یوه ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادېږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې ده کندل کې. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کېږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شانو خانه ګنډل کېږي، مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل یې همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا عام تار د بازار کې دی. موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړه.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي داسې یو کمان به و، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شا له خوا کار کوو، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه همداسې و. فقط اوس زه کمان د هغه جوړوم، را چوکاټې کله کوم، بیا وروسته د انځور د شا د خوا نه پې کوم. انځورم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کړم، دا د خپل ذهن دی. او یعنی کوم خفګان چې ما په زړه کې وي، څومره چې زه ډېره یوې خبرې ته ډېره خفه شم، هغه انځور د نورو د نظره خونه شمه لای نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خفه وم او په هغه باندې هغه خفګان وخت کې کار وکړم، زړه مې مرمېږي، هغه شیم ټول وایي چې دا ډېر ښایسته شی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه؟ سایز یې څومره دی؟
غټ دي، غټ واړه مختلف دي، او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لس تنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم، هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده، د کتاب ته قلب لوېدلی دی او دې شاړولی ده، ژاړي، د مکتب جلی ده، بکس په شا اچولی دی. اوس نو په دې باندې کار کوم، یعنې دا ډېره غټه نه ده. نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی، هممره ورته جوړوم د اندازه.
شریفه جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو، د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا مې وکړه د توازن ډېر خراب شو. اوس داسې کوم چې په اوله په ټوکر ګنډم، د کارګاه په هغې وسطه یې ګنډم، لویې کارګاګانې دي په دې، وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو، استخلاص شول، وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلي فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمېر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم سر عنوانه کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمېر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر 1.5 کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي، په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل وو، د اضافي معلوماتو نشتون وو، د تعلیم د سطحې ټیټوالی وو. همدې ته ورته نور زیات لاملونه وو چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي، د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسي وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هر اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نا آشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره یې آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجلې رانغاړو زحمت شبر، له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.